سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، خوش هستیم که بعد از هفت روز بار دیگر با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. انکشافات حساس جدید در روابط طالبان با حکومت پاکستان، گزارش تکان دهنده نظارت حقوق بشر در رابطه با برخورد پلیس پاکستان با پناهجویان افغان، نشست امنیتی هرات، وضع ناگوار بشری در افغانستان و مطالب و نکته های دیگر مربوط به رویدادهای هفت روز گذشته شامل این برنامه است. هشدارها و تهدیدهای حکومت پاکستان و طالبان در رابطه با فعالیت‌های تی تی پی در افغانستان چیز نوی نیست، اما این هفته هشدار در این سلسله در یک سطح جدیتر و با یک توقع نسبتاً جدید صادر شد که تقریباً شکل التیماتوم داشت. پیش از این اخطار نخست مقام های پاکستان ادعا کردند که حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوا که طالبان پاکستان مسئولیتش را به عهده گرفتن توسط یک افغان صورت گرفته. ادعای مقام های پاکستانی بود که اسناد به دست آمده از محل حادثه هویت حمله کننده را افغان نشان میدهند. بعد از این ادعا رسانه های پاکستان گزارش دادن که وزارت خارجه پاکستان سفیر سرپرست طالبان در اسلام آباد احضار کرد و ضمن اعتراض شدید خواستار شد که عاملین رویداد شناسایی شوند. نشریه جیو نیوز پاکستان ضمن این خبر گزارش داده که حکومت پاکستان همچنان از طالبان تقاضا کرده که حافظ گل بهادر رهبر یک گروه انشعابی تی تی پی را دستگیر و به پاکستان تسلیم بده. این بار اول است که پاکستان نام گرفته و به صورت مشخص تحویل دهی یکی از رهبران تی تی پی را به حکومت پاکستان خواستار میشه و او هم با اضافه این تهدید که در صورت عملی نشدن این تقاضا حکومت طالبان با عواقب این کار روبرو خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان موضوع احضار سفیر رد کرد، اما ایرا تایید کرد که پیام به سفارت طالبان در پاکستان سپرده شده. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که وزارت خارجه پاکستان 4 تقاضا را در مورد منع فعالیت های طالبان پاکستان در افغانستان و تخریب پناهگاه هایشان ابلاغ کرده و خواستار شده که طالبان به اقدامات متواصل شوند که واقعی بودن اقداماتشان تثبیت شده بتانه. معنای ای عبارتی است که طالبان با اسناد ثابت بسازند که در برابر تی تی پی در افغانستان اقدامات را انجام دادند و تنها تکرار وعده های قبلی کافی نیست. روزهای پیشتر آصف علی دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان هشدار داد که حکومت طالبان باید بین تی تی پی و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کنه، هر دو را نمیتونن داشته باشن. به این ترتیب دیده میشه که اسلام آباد ظاهراً میخواهد که موضوع را بسیار جدی وانمود کنه. البته اگر به هشدارهای قبلی پاکستان و بعد عملی شدن یا نشدن این هشدارها نظر بیندازیم، از جدیت موضوع تا حد کم میشه، اما در این حالی هم نادیده گرفته شده نمیتونه که پاکستان در بعضی موارد گذشته با دنبال تهدیدها چندین بار داخل خاک افغانستان در 2 سال گذشته حملاتی انجام داده و تکرارش بعید نیست، بخصوص اگر حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان ادامه بیفته و افزایش پیدا کنه. در مورد حکومت طالبان هم با توجه به این که طالبان در جریان 20 سال جنگشان با نظام قبلی در افغانستان از حمایت حیاتی پاکستان بهره‌مند بودند، بسیاری تصور نمی کنند که طالبان با حکومت پاکستان تا آخرین لحظات در حالت رویارویی قرار داشته باشند. اونا ایره هم دلیل میارن که فعلا هم طالبان بخصوص از نظر فردی و خانوادگی به اشکال مختلف نوع وابستگی به پاکستان دارن و این کار باعث خواست شد که طالبان یک موقف مشترک و جمعی ضد پاکستان نخواد گرفتن و نمیتونن بگیرن. در حال مناسبات همیشه ثابت و یکسان مانده نمیتانه، با تغییر شرایط مناسبات هم تغییر پذیر هستند. یک مثال در خود پاکستان سرنوشت عمران خان است که روابطش با نظامیان پاکستان قدر دوستانه بود که تعداد عمران خان متهم می ساختن که با کمک مستقیم نظامیان پاکستان به قدرت رسیده. و حال باز هم ادعایی است که عامل اصلی برطرفی و زندانی شدن عمران خان نظامیان پاکستان هستند که فعلا یک دیگر به شدت متهم می سازن. در رابطه با مناسبات طالبان افغانستان و حکومت پاکستان درجه اصلی سردی روابط روشن نیست، میتونه کمتر از حدی باشه که به نظر میرسه، اما باز هم ای روشن است که مناسبات فعلی پاکستان با طالبان افغانستان بسیار سردتر از حدی است که دو سال پیش در آغاز تسلط یافتن دوباره طالبان در افغانستان تصور میشد. بر ترتیب فعلا پاکستان اصرار به این داره که حکومت طالبان کاملا با طرفداری از حکومت پاکستان بر ضد تحریک طالبان پاکستان موقف بگیره، اما طالبان با توجه به گذشتهشان که در پناه دادن به اسامه بن لادن باعث سقوط و تارمار شدن خود شدن اما اسامه را تحویل ندادن، در این مورد هم فکر نمیشه که در برابر طالبان پاکستانی موقف دشمنانه بگیرن. چرا؟ به نظر میرسه که رشته هایی که طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان پیوند میزنه قوی تر از رشته های باشه که طالبان با اسامه بن لادن و یا حکومت پاکستان گره میزنن. از طرف دیگه با توجه به نفوذ تی تی پی در بین افراد طالبان، شاید طالبان افغانستان توانایی ایره هم نداشته باشند که با عواقب آزرده ساختن و خشمگین ساختن تی تی پی مقابله کنند. از طرف دیگه پاکستان هم با توجه به بارانهای مختلفی که در داخل با او روبروست در حالت مشکلی قرار داره. شرایط تحریک طالبان برای آتش بس با حکومت پاکستان ظاهراً دشوارتر از ایست که حکومت پاکستان بتانه او را بپذیره. طور مثال تی تی پی شرط گذاشته که در ساحات مورد نظرشان قانون اساسی پاکستان تطبیق نشه و قانون شرعی در واقع حکومت شبیه به طالبان افغانستان در او مناطق نافذ شود و شرایط دشوار دیگه از این قبیل که پذیرفته شدنش از طرف حکومت پاکستان زمینه های عقب نشینی بیشتر و بیشتر حکومت پاکستان بار خواهد آورد و گروه های تندرو دیگه هم که تعداد و پیروانشان در پاکستان کم نیست نیروی زیادتر گرفته و اونا هم تقاضاهای مشابه را پیشکش خواهد کردن. و اگر پاکستان به روش تهدیدآمیز فعلی ادامه بده، تهدیدها واقعی و جدی باشه و تهدیدهای پاکستان حکومت طالبان به نقطه برسانه که به صورت قاطع در بین حکومت پاکستان و تی تی پی را انتخاب کنه و حتی در برآورده شدن اهداف تی تی پی با اونا همکاری کنه، در اون صورت پاکستان با مشکلات روبرو خواهد شد. پاکستان این توانایی را نداره که هم بحران اقتصادی و سیاسی داخلی را زیر کنترل نگاه کنه، هم در عین زمان با گروه های مسلح افراطی که البته خودش زمانی باعث با وجود آمدنشان شد مقابله کنه. ضمناً خاطره های تلخی که پناهندگان افغان اخراج شده از پاکستان از شیوه برخورد پاکستان با خدا آوردن، همکاری احتمالی تعدادی از اونا را با تحریک طالبان پاکستان ناممکن نشان نمیده، با خصوص که گزارش های این هفته سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر درباره برخورد پلیس پاکستان در برابر مهاجرین افغان که در او از گزارش های آزار جنسی زنان افغان توسط پلیس پاکستان یاد شده، حساسیت موضوع را بسیار بیشتر می سازه. موضوعی که اگر حقیقت داشته باشه و ثابت شوه و تعدادی از مهاجرین و هموطنانشان در داخل افغانستان انگیزه های نیرومند و خطرناکی خواهد داد. البته در بررسی روابط بین کشورهای منطقه به صورت عموم سیاست های منطقوی و جهانی و نقش دیگر کشورها که در شکل گیری مناسبات بی تأثیر نیست نادیده گرفته شده نمیتونه. موضوع غزه طبعا یک مسئله بسیار متفاوت است و با اوضاع افغانستان و پاکستان اصلا مقایسه شده نمیتونه، اما در حالاتی که فضای جنگی و خشونت مسلط میشه در بسیار موارد دیده شده که شروع حملات و خشونت و تهدید بعضا جریانات به مسیر برده میتونه که کم کم از کنترل خارج شود. این هفته عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است در ارتباط با روابط افغانستان و پاکستان و موضوع خط دیورند حرفهای قابل تأمل گفت. معنای سخنان ستانکزی ای بود که اگر اوضاع در پاکستان و برخورد پاکستان به همین شکل ادامه پیدا کنه، حوادث سال 1971 که در او وقت باعث جدا شدن پاکستان شرقی و به میان آمدن کشور جدید بنگلادش شد میتواند تکرار شود. این سخنان شاید صرف در حد یک حرف باشه، اما تنها به زبان آوردنش توسط معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان توجه را جلب میکنه. روابط بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان کشورهای منطقه همیشه زیر نظر داشته می باشند. در منطقه پاکستان و هند دو کشور رقیب هستند و در مورد داشتن نفوذ در افغانستان هم همیشه بین این دو کشور رقابت وجود داشته. روی هم رفته هند خواسته که این هدف از طریق کمک‌های اقتصادی و روابط دوستانه با حکومت‌های افغانستان برآورده بسازد و پاکستان از راه‌های دیگر. در بسیاری از دوره ها روابط کابل با دهلی نظر به اسلام آباد نزدیکتر بوده و بعضا هم برعکس. در این روزها که روابط بین حکومت طالبان و پاکستان اگر بسیار سرد نباشه حداقل مورد سوال و در یک حال ابهام است، نشان دادن علامت های مثبت و چراغ سبز از طرف هند به طالبان زیاد دور از توقع نیست. این هفته سفارت افغانستان در دهلی فراز و نشیب داشت. یک بار از بسته شدن رسمی و دائمی دروازه سفارت افغانستان در هند و بعد از احتمال باز شدن دوبارش یا باز شدن قریب الوقوع دوبارش خبر داده شد. به اساس گزارش ها بعد از اعلام بسته شدن سفارت شماری از کارمندان قلسونگری های افغانستان در هند سفارت افغانستان در دهلی را به اختیار خود گرفتند که به گمان غالب حکومت هند در جریان بوده. باز بودن سفارت طالبان در دهلی با اینکه تا حال هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته طبعا باعث رضایت و خوشنودی طالبان میشه. از مدت است که حکومت طالبان با تدریج کنترل سفارت های مختلف به دست میاره. وزارت خارجه حکومت طالبان این هفته گفت که فعلا در حدود 16 سفارت افغانستان در کشورهای مختلف زیر اثر حکومت طالبان است. چند پیش چین اولین کشوری بود که به حکومت فعلی طالبان سفیر جدید فرستاد و او اعتمادنامه خود به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان پیشکش کرد. تا جایی که به روابط طالبان با کشورها ارتباط میگیره، این هفته یک هیئت طالبان به خاطر مذاکره در مورد تمدید خط آهن و ترکمنستان سفر کرد. اما در صحنه جهانی طالبان اکثرا به نشست ها و کنفرانس ها دعوت نمیشن. هفته پیشتر در نشست مسکو که درباره افغانستان بود طالبان دعوت نشده بودند و این هفته در کنفرانس مهم بین المللی درباره اقلیم و محیط زیست که در دبی برگزار شده طالبان برای اشتراک در کنفرانس دعوت نشدند. هرچند امارات متحده عرب که دبی یک بخشش است با طالبان روابط نسبتاً دوستانه دارند. این هفته همچنان طالبان در نشست امنیتی هرات یا نشست گفتگوهای امنیتی هرات در تاجیکستان اشتراک نداشتند. نشست امنیتی هرات نشستی است که از چندین سال به این طرف همساله دایر شده و محل کنفرانس اما داری که نامش میگه شهر هرات بوده. اما بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت ای انعنه به شکل عادیش ادامه نیافت. سال گذشته و امسال نشست هرات در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان و امسال روز دوشنبه آغاز شد. در نشست دو روزه که توسط مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود مهمانان این نشست از تقریبا 20 کشور ملل متحد و مؤسسات مختلف اشتراک داشتند و جالبی که یکی از اشتراک کننده ها اسدالله دورانی رئیس سابق ISI اداره استخباراتی نظامی پاکستان بود. در بین اشتراک کننده ها هم اگرچه طالبان حاضر نبودند اما افراد با نظرات متفاوت شرکت کرده بودند، از جمله نماینده از حزب اسلامی مربوط به حکمتیار. همچنان در جمله اشتراک کننده ها افرادی از جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی، بخشی از مامورین بلندپایه نظام سابق، فعالان حقوق بشر و نمایندگانی از برخی نهادهای مدنی شرکت داشتند. درباره اینکه چگونه موقف در رابطه با اوضاع فعلی افغانستان و در برابر تخطی آشکار و غیر قابل قبول تبعیض جنسیتی در افغانستان گرفته شده، مثل هر نشست دیگه در این نشست هم پاسخ روشن تا حد مشکل به نظر می رسید. با توجه به اینکه طالبان هرگز در این موارد حاضر به مذاکره نیستند و اگر باشند حاضر به عقب نشینی و تغییر موقف نمی باشند و با توجه به وضع فعلی نظامی در افغانستان، استدلال هم در جهت راه حل از طریق مذاکره و هم در جهت راه حل نظامی برای طرفداران این دو گونه راه حل دشوار به نظر می رسد. لحظات پیش از کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یاد کردیم که در شهر دبی برگزار شده. افغانستان چون حکومتی نداره که از طرف ملل متحد و حتی یکی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده باشد، این کنفرانس دعوت نشده بود. اما اقلیم و طبیعت به موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن توجه نداره و تمام کره زمین زیر تاثیر گرفته. دانشمندان بیم دارن که در آینده این تغییرات افزایش خواهد یافت و به شکل زیانبارتری رخ خواهد داد. بر اساس و پیش بینی ها افغانستان از جمله 10 کشور جهان است که زیادترین تغییرات زیانبار و مضر روبرو خواهد شد. یعنی 10 کشور زیادترین زیان از تغییرات اقلیمی متحمل خواهد شدند که یکی از این 10 کشور افغانستان است. پناهجویان برگشت داده شده به افغانستان به اساس گزارش سازمان صحی جهان در پهلوی مشکلات دیگر با افزایش بیماری ها سر دوچار هستند. مسئولین سازمان صحی جهان هنگام ورود پناهجویان خدمات صحی عرضه می کنند، اما امکانات موجود در این عرصه بسیار کمتر از مقدار موارد ضرورت است. در این میان این هفته وزیر صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفر به ولایت اروزگان از کمبود دکتران زن در افغانستان و به خصوص در ولایت مثل اروزگان شکایت داشت. وزیر صحت عامه طالبان گفت که تلاش ها برای رفع این مشکل دوام دارد. طبیعی است که سوال پیدا میشه که چه نوع تلاشی در این قسمت دوام دارد. وقتی دختران حق نداشته باشند بالاتر از صنف 6 درس بخوانند و یاد گرفتن کیمیا و بیولوژی و علوم عصری برشان غیر ضروری پنداشته شوه، جامعه چطور میتواند دکتر زن داشته باشه؟ فهم این مسئله شاید بسیار مشکل نباشه. علائم هم دیده نمیشه که احتمال وارد شدن تغییری را در پالیسی های تبعیضانه طالبان در ارتباط با برخورد با زنان و دختران نشان بده. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان این هفته هنگامی که شهادتنامه های فارغین علوم طبی را توزیع میکرد، فارغین مرد طبعا، زنان خود اجازه تحصیل ندارند، بار دیگر اعلام کرد که طالبان پالیسی های خود را به خاطر فشار و فرمایش دیگران تغییر نمیتن و خلاف اساسات دینی و عنعنوی عمل نمیکنند. منظور البته تحصیلات زنان بود که از نظر وزیر تحصیلات عالی طالبان خلاف اصول دینی و فرهنگی است. بعد از اینکه علمای دینی تقریبا تمام جهان و طالبان گوش زد کردن که تحصیل دختران خلاف اوامر دینی نیست و شاید جواب در این قسمت نداشتن، تعدادی از طالبان حال کلمه عنعنه و ایجابات فرهنگی را بیشتر به کار میبرن. این هفته هم یک هیئت علمای دینی از اتحادیه جهانی علمای مسلمین به ریاست دکتر علی قرداغی وارد کابل شد. معمولا وقت ملاها و دانشمندان دینی از دیگر کشورها وارد افغانستان میشن، یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران میباشه. البته ایره هم در نظر داشته باشیم که قطر در مسافرت ای هیئت علمای اسلامی سهولت های را به اونا فراهم ساخته. اما وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و دیگه مقام های طالبان همواره گفتن که اونا به مشوره های علمای دینی دیگه کشورها نیاز ندارن و در بین خود طالبان به گفتهشان تعداد زیادی هستن که شیخ الحدیث و شیخ القرآن هستن. رهبر طالبان مولوی هبت الله هم عنوان شیخ القرآن و الحدیث داره. تا لحظات تهیه این برنامه معلوم نیست که هیئت اتحادیه علمای مسلمین جهان فرصت و اجازه ملاقات با شیخ الحدیث هبت الله را حاصل خواهد کردن و یا نه. بار قبلی با سفر یک هیئت مشابه اینطور یک فرصت دست نداد. رهبر طالبان اگرچه برای ملاقات ها بسیار کم و تقریبا هیچ حاضر نمیشه، اما تا جایی که به مقرری های کارمندان و مامورین وزارتخانه ها مربوط میشه مستقیما فرمان های همواره صادر میکنه. این هفته تغییرات و تبادلات در تعداد از والی های ولایت ها اعلام شد. حتی رئیس خرقه مبارک در قندهار که یک پست است که جزء ریاست ارشاد و اوقاف ولایت قندهار و زیر اثر ریاست اوقاف قندهار است، او را هم رهبر طالبان تعیین کرد. معمولا در اعلام مقرری های تذکر داده میشه که پیشنهاد توسط ادارات مربوط صورت گرفته و توسط رهبری منظور شده، اما در مورد طالبان اینطور نیست. اصلا وزارت مربوط یاد داده میشه و صرف گفته میشه که بنابر ثواب دید امیرالمومنین. بر صورت در رابطه با تشکیلات و مسئولین این هفته سخنگوی طالبان گفت که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء بیمار است و عوضش کارهای محوله را رئیس دفتر معاونت سیاسی پیش میبرد. هفته گذشته همونطوری که در این برنامه گفته شد طالبان اعلام کردند که به وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی وظیفه داده شده که پالیسی خارجی و همچنان پالیسی داخلی را تهیه و تدوین کنند. در مو وقت سوال های در مورد دوام کار مولوی عبدالکبیر ایجاد شد. چند پیش بیننده ها به خاطر خواد داشتن که رئیس الوزرای طالبان ملا محمد حسن و گفته طالبان به دلایل صحی بر مدت از کار کناره رفت و وظایفش به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسیش سپرده شد. بعدن اعلام شد که رئیس الوزرا صحت یافته و به هنگام برگشت از قندهار به کابل از طرف خود طالبان با مراسم و تشریفاتی که در برگشت از مریضی معمول نیست استقبال شد و بعدا دوباره ملا محمد حسن نادر و کم در خبرهای طالبان یاد میشه. فعلا روشن نیست که اگر ملا محمد حسن بیمار است کارهای ریاست الوزراء را کی فعلا انجام میده. عالم معاون سیاسیش هم به گفته ذبیح الله مجاهد بیمار است. ای بود روز هفتمه ای هفته. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشین.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
دا سجی رو مثلث پرونه ته شرخلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستانی مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په شپږویشتمه په بنو کې پر پاکستانی پوځ ځانمرګې بریدو شو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دواړو هیوادو دا اړیکې دې برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنګلادیش په موضوع کې او بالاخره بنګلادیش لاس ورک. نو زه فکر کوم که دغه رقم پاکستان خپلې دې پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغسې بد وضعیت د موږ له مهاجرینو سره وکړي او له خپلو خلکو سره یې وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورنډ خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغسې واقعه به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبر سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنوته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست د سکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته مخکد نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. ک لرس اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا پدې بحث وي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلاتو ته پیښ شي. اولې په اوسنی حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودې، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاوی تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه ځای دی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دی کم راغلی و. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درکوم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولدک پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی، دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي. په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورات چې په نتیجه کې دی نه چې ورته چې بیا تقریبا لاست ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ورته یو مطلب شو کی چې موږ ته راښکاره کړي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود، په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دی راته شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسله بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شان خو اول به موږ دا درې لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي، نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیراسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو، یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي، دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی دی، وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیوافته کې د نن خلاصو وګړي در دوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارتان چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه موږ ته اطمینان نه دی راکړي، معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پرې هله کړي.
مننه. خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت په لوه کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي، بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سر ویزه کارونه نشته دی، غي بمون که په زور ویو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته. او بل چې کوم بل خبره ده هغه دا ده چې تجارت، نو تجارت که تاسو وګورئ په چمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلویختمه ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی ده چې په چمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي، ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي، نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي، یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې ستاسو خپل خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلات ته اشاره وکړه، د چمن چې په د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي، د پارلات ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونه سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پويشا د دې پر لک سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسولا، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپګ میا سواتو کړي سانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دیګي ګیټ پر ازګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسئلہ ستانا بند شوا ستا خلپا بندی دی بس وزی بادی دیگی شار نا پر روزگار پسی.
مومن صاحب دی پشتین خبری مو واوری دی اولی دی، آغا دا وایی سی کچی ری دا دی چمن لارا دی پخواغونی برتا دی تجارت لپار آزاد نشی دی دوارو دی کرشی دوارو خواهو تا خلق تا گراتا گونه که، نو ممکن دغسی سنز را من سشتی سی دو خواه تا دا خبرداری ور کرد چی دا پشین بلا خلقو خالی سی زکر دوی نور چه آغا نلری آوائد نلری. چرنگا پا دغسی موضوعاتو هم تاسو خبری کردی سی که دا دی ویزی خبره حتمی سی، نو خلق بخبل مشکلات چرنگا حل کی؟
دو شان چی دیر مهم دی په دغسې حالات کې دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنې زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دي دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې دي د خلکو حتی فرق نه کیږي، ژبې فرق نه کیږي، لکه میرامشاه او خوست چې دی، لکه انګور اډه او پکتیکا چې دی، لکه ډنډي پټان او پکتیا چې دی، دا مهمې لارې زه درچوم، لکه قمرالدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنګ زابل او دروازګۍ چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نشته بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو تر ژغ نسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل یو تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت کړی دي. زه په دې پوهیږم تاسو تقریبا څومر د مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې دغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړي حتی ځان دغه کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښ شي او زه فکر کوم چې دا پرله هم په دغه سوي دي. خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني، دغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبرې سره وسی، اصولي باید میز ته کښینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه دی څخه ستا ټول قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې ورسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې ته قاچاق پرېږدې کې نه پرېږدې، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لارې د موټر کرایه درکوم، د ټرین کرایه درکوم، د پور ټکس درکوم، د مرچ درکوم، د ټول شان ته درکوم. نور چې ستا ملک ته داخليږي ته یو جوړ ملک د شپې تو کالو یا دا ویا کالو جوړ ملک ته کولای شي خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پرمایه متاونه. زه په دې پکې کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي اقتصادی مشکلات را منځته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوښتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د اقینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډۍ د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
یعنی دا هغه ګټ راډو مومن صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلې دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب، دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومته ګیله من دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوځ دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اونغه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق ککړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي.
یعنی دا امید انتخابات نه شي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم دا ده چې هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوي دي.
اول لنډ زستا سره دې خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شا شوی. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې بیا اثر سرازي، اثر خو اوس دا واضح دی. دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي، ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغا سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغا راضی، اغا یو طرف ته خچرته یو ریخ لري، اغا چرته یو ریخ لري، یو بنیاد لري، یو جرړ لري. دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکټی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناستی د غي هیڅ سیاسي ریخ نشته دی، هیڅ سیاسي لړې نشته
دی. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خوله صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستی هغه نور څه دي، هغه پریکړه وکړي دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه والې هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکے تاسو ټول افغانان اباسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خو غی د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چې کومه ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د د چې کومه ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغوی د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بل ورځ به دا هغه زوی داسې نواز شریف شو د هغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو ممنصب نم دا پښتنه کولی شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خپله باندې وایي
د پښتنو ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق په لاره مسله ده او موږ کوشش کوو واقعنا د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړي دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی درته وایم د پاکستان څخه تقریبا د درو سو څخه یا در پنځو سو یوازې یو لارې سمیت راځي دو دیش میلیونه متره مربع یوازې تکه افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زه فهم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د دوی شپاله زره فابریکې کچیر د افغانستان سره د تجارت او سید مشکلات سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې موږ ته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دوی باید دغه شان ټول ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی سو ترانزیت څنګه مختبی په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې موږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یې یاد کړي چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي په دې کاروبار ډېر پیسې ولیدره اوسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پرېکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کوموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګوري کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 100 کیلو باندې موږ تقریبا د 300 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي وس موږ د هوا د لارې یو 100 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو وری موږ د ټولو ته 100 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات لوړ سي موږ هغه سخت شر مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سخت دي کومر ته چیرې دالار په حال سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي ک تجارت ته مشکلات وکړي د غشان هم د لاس اور کوي پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به دواخان پر لارې کار شروع کوي دواخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه اوایدروړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتېروم
یعنی تاسو مطلب دا ده تاسو مطلب دا ده چې چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي لکه څنګه چې معاقد اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته خټک صاحب لنډه دا پښتنه خټک صاحب څنګه او بخښي د خټک صاحب کې په لنډه دا پښتنه کوم څنګه دغه اړختم پاکستانی سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره خوش قسمتي دا ده چې پاکستان کومنګ د هند نه راوالو پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي اوس بد قسمتی ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللی او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس تل ترغه او پاکستان کې خوشاله او شوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي اوس بد قسمتی ده چې هغه د زمکه د لارې چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې اومده دغه د زمکه د لارې دا تجارت کې دی یا شروع شي یا کیږي نن کیږي سبا کیږي کال پس کیږي لس کال پس کیږي نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې د سره ته روزګارونه پیدا کیږي نن سبا ستا ځوانان ولی یورپ ته منډې وای د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وای ولی په چین کې روزګار زیات دی په یورپ کې روزګار زیات دی نو ستا روزګارونه پیدا کیږي کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي خو زه دا ویل شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکې تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې
تر ډیره حده پورې هغه ستا امنیت بهتره ستا تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو د هر څه شي کیږي نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي غو ورسره خکیږي په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د اغه سره لمنځه ځي نو ځکه ما وې چې دا یو بدقسمتي خوش قسمتیم ده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي دا ده چې د اغه نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي
له همدې سره به دا بحث راوند غړو له ملمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستل مننه کوم او د ازادي راډیو د مسرح خبرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری یا از شاخ در پاکستان نیست
از مشکلاتتان به ما بگویید
کسانی که از ما پند دارن بازداشت میشه
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
وطن.